د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې ممکن خلک د لوګې له ګواخ سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګې ګواخ مرګونه کېدای شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 1.5 شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
ګروپ ای ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اوله کیورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلولو طالبانو په بریچ کې 1 پوځیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اوله یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ دخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤول لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14مه د ښوونځیو په تړل کېدو سره 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لکه نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلولو طالبانو په ډله ییز برید کې 1 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلولو طالبانو تیره شپه د مرکز ترڅنګ د سوزمقله او سنچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل
عملات شان عقب زده
شو. تاسو د ډلې ز حمله د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوې. لبد مرغه په دغه دریو سیمو کې زموږ د امنیتي ځواکونو 11 غړي وژل سوي دي. د ولی ویاند وی په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیا کې ویلي منیب چی په اصل کې د پاکستان اوسیدونکو دی. په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د لامی په حواله دغه نیول سوی کس له نورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپایي صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګه د همغږي او ارتباطاتو مسؤل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په اعلامیه کې نه دي ویلي سوي چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت دوري یا حمله پر 14مه هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. دغه ریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15مې د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لور یو غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسی. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل.
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از این که مردم به خدمات سعید دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات ویل د امریکا او طالبانو ترمنز وروستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی پر اتاک سره طالبانو بیا خپلې حمله زیاتې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9مه په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وی تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته د مځکه مدار ته یو نظامی سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبری اژانس چې د ایران په سپای پازداران انقلاب ځواک پورې تړلی ګڼل کیږي نن په خپلو راپورونو کې دا یو بریا بللې ده. سمدلاسه دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښودلې چې دغه کارول سوې ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پازرن انقلاب ځواک په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامې هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو 6 وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف دم کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن و. دغه راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سېشنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کېږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. اوری چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبال کبله بعد افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې لګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحید الله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
ټبلیش پی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د تکراری راټولیدنې مخنیوی وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1200 واوخته او 1300 ساتونو کې د ویروس یو څلوخت یو 500 نور پیښه رامنځته شوه.
یو خبروس مثبت پیښه په ټول افغانستان کې ثبت شوه. زیات مثبت واقعیت په کابل کې حد دش پیښه.
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي. د خصوصي پوهنتونونو محصلین غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوو شرایطو له کبله باید دوی فیسونه سم نیمایي کم شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالډ ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پای راسره پاتې شي. څلور بجې او 9 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسولان بیا وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداري ورکړ چې په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرله پسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږې ویدې شي، 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړي او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي څو د مرستو د ترلاسه کولو په مهال ګڼه ګوڼه جوړه نشي او کورونا خپره نشي. د دې پر ځای دوی خلکو ته په خپله مرستې رسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتني ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته هغه کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراري راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم در ازول چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کورونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کورونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په ورستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کورونا وایرس نیولې وو او اوس په خکېدو دی وایي کله دغه 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونی شي زموږ څیرنې شي چې تر درو میاشتو پورې به هر ورځ 3 لک انسانان له لوږې ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري د ورځې په موضوع د کورونا د پیښو په اړه تمکیګو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې رامنځته شوې. لدی سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1300 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاو خوانیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوې. ناجیه صافی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه اعلان شوې شمیرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن چهارشنبې خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي.
زیاد مثبت واقعات په کابل کې 8 پیښې، په هرات کې 3، غزنی 2، کاپیسا 4، ننګرهار کې 6، او په کونړ کې هم 3 واقعې ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده، چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې 1,300 ته ورسېدل.
خغلی مایار وای په دې روسلر وشتو ساتونه کې شپارستانه کوید نون نس ناروغي روغ شوی او سلور تنمر شوی چې لدی سره د مړو شمیر سلويختو ترسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وای په ټوله کې له کورونا وایروس څخه تر اوسه 168 کسان روغ شوی دي. خغلی مایار ویل راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وکړي او کنه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای کابل خاریان تر ډیره روغتیایي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیښې ورستر بلې زیاتې شي. په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو له رسنیو او خلکو یې وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یاد وزارت ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له خبریالانو غواړي چې د کورونا وایروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبرېدونکو شایعاتو ښکار نه شي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د چهارشنبه په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل
د وایروس په تړاو چې کوم ناسم معلومات په ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي له خبریالانو سره کار شوی تر څو دوی څنګه کولی شي چې له دغې خطرناکې پدیدې سره مبارزه وکړي او خبریالان د ناسمو اطلاعاتو ښکار نه شي.
نوموړي ویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په تړاو خپرېږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي وایروس څخه وژغوري.
و موریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 1,300 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا 150 مثبت پیښې ثبت کړي. لدې سره په ټول هیواد کې د دغو پیښو شمیر نږدې 1,500 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا وایروس د تشخیص لپاره کیټونه یا دغه وایروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا وایروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې اخیستي چې ستونزې به ورسره هواري شي. په دې اړه هم د ناجی صاپی اداره پور واوري.
هرات هغه ولایت چې د کورونا وایروس لومړنۍ مثبت پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل اله په نوم ده آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې له کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا وایروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په بلخ کې د کورونا وایروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا وایروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا وایروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه وو چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا وایروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا وایروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي کندهار ته 380 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسیدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې د ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر این ایل کمخ سره مخامخ یو، او دلیل یې هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وي په وخت راونه رسېدي. خو له نیکه مرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبې په ورځ راورسېږي، او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندوز ولایت کې هم جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هسې دا روان دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,290 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړي او دا راپور برابر کړي.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندیښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکار ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چې په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6,000 افغانۍ ورکړي، خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي، ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
د وای تر دې دمه د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړي، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی ترڅنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وای د په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو دا وای اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. ان تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنطین لامل آنلاین درسونه پیل شوی، خو موږ ډېر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او آن د انټرنیټ د فعالېدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کمې کړي، ځکه یوازې زه نه یم، زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو، خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي، نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي، خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنیو فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودي، او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وای د خصوصي په هنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړی چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. د خغلی فرزان د معلوماتو لمخي اوس مهال د دولتي په هنتونونو په ګډون 100 خصوصي په هنتونونو د ځنګړي انلاین سیستم لاري تر یو مدیریت لاندې خپل درسونه پر مخ وړي.
څلور بجې او 25 دقیقې دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایرس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتل دي د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسون ګوند سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راپارېږي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداري ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا وایرس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې پر روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا وایرس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 15,000 ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 300,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا وایرس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې وایرس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهر راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیق شي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو دی تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا وایرس سره مبارزه ټکنۍ کې شي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلې دي د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي خو په دې ډول چې د کورونا وایرس بل څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکي حاکم ګوند غړي دي روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا وایرس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا وایرس پکې زیات خپور شوی دی هلته د 401 نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
یو بل نړیواله موضوع دا چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خپرولو ته مخه کړي. له یوې خوا امریکا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خپروي، له بل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خپریږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشري حقوقو خلاف کار وبلي. په دې اړه د فرشتې جلال زئی راپور ته پام وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو کس پر ټوچر خبر کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستې ور باندې شي دي. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستې لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد د ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل شوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورټیګس پر ټویټر له دې اکثر یو ځای لیکلی و د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړي دي. فکر وکړي چې څومره پیسې به دا ورظریف د مشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي خو په وروستیو کې له دواړو خواوو پر ټولنیزو رسنیو د یو بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایز د آزاد اروپا او ازادي راډیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډیره ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلی په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی د داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته اوس هم سالم احمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اولکه یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لور پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لوري غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې یولس پوځیان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې په سوزمقله کې یو سرتیری هم د وسلوالو لخوا اسیری سوی دی. ملي امنیت د دایش د خراسان څنګه د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو هلال او ابو همام هم مشهور دی. ایران وایي تر څو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبري اژانس دا یوه بریا بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکن ورکوونکی خبر دی. او د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران بنن په ویډیویي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه په خپلو کې بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی وای مکمل بندیان باید آزاد شي، ځکه چې کرونا په تیزی روانه ده او لبل خوا روژه راغله. بل اوریدونکي لیکلی چې د هلمند له مرجین وای دلته تریاک سخت ترزانه شوی، یو من تریاک په 15,000 پاکستانی روپی شوی، غنم بیا یو من په 310 روپی شوی. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو بلی کلی دی وای که د افغانانو داسې بی پروایی دوام لري نو خامخا به د کرونا ویروس ښکار شي. بل اوریدونکو جعفری لیکلی وای د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید قرنطین شوی غریبانو غم وخوري. د ویلي چې په قرنطین کې یو شمیر کسان د لوږې سره لاس او ګریوان دي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی طالبان او افغان حکومت وای باید د بندیانو تبادله ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته لار هوار شي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی وای دلته ارمنی کورنۍ د لوګي له ناورین سره مخامخ دي خو حکومت مرستې ورسره نه کوي. یو بل ورور لیکلی دی چې وای ګل احمد ګلزار يم د کندهار څخه په کندهار کې ډیره ګرانی ده، یو پارسل یا یو بوجۍ وړه 3,600 کلداري دي. د دولت څخه مو وای هله داد چې دې ته پام وکړي ځکه روژه راځي او بازارونو ته خلک اړتیا لري. عبدالعزیز غالب بیا هم له مرجین لیکلی وای دلته د چاپریال ساتنو لپاره کار کیږي او خلک سکل ډیر د چاپریال لپاره لاس په کار شوی دي او نیالګي کینولې دي. له دې سره د خبری مسایلو ټغر نغاړو ورځو اونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو بریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونی په حق العبد خبري کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې. دا ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا ونی د حق العبد موضوع څېړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنې څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود د الله دی، چې د هغه حد باید جاري وساتل شي. یعنې څوک شراب چې ښایي شي الله ورته حد ټاکلې، د هغه حد د الله نسی کولای چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق د عبد دی، هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطع کوي، دا د بندگانو حق دی. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عمد قتل رسایي، نو ورثه کوی چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا یې غاښ مات شوی، یا یې سترګه وتلې ده، او یا یې فرضاً غوږ پرې شوی دی، یا یې پزه پرې شوی ده، یا کوم بډوډۍ خراب شوی ده، یا یې لاس یا پښه ده له بین تللې دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوی چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت ورته وایي چې همداسې قصاص تر واخله. یعنې دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفه ده، ځکه چې په عفه کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی، په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سلو نهاتمه ماده هم راغلې په قانون د اساسي کې، چې هر شخص کوی سي چې د جرم نه متضرر سوی وي، دعوای حق العبدي چې پر هغه کې چې هغه کې جبران د خساره او یا نور شی په د محکمې ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي، چې خپله دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي، چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د اغزرانه چې متوجه شوی د اقتصاد خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورڅخه ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یوه نیوکه ده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال یو انجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي. یا په لویه کې وګورو، مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلاني قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط د قرآن کې هم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزنې، په دې کې د قوم یا تربور یا تره یا تره مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخی ناروا ده، په اسلام کې نسته ده. په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چاته بد ورکړي، صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ژوندی یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې، د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې ته دیات واخله، او که دیات هم نه اخلې نو ښه خبره بیا عفه ده درته.
سیرت صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک غواړي قصاص واخلي نو قصاص دي کې، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
حاکم دغه دی بزرګواره چې چیرته مدعي علیه معلوم وي، ورته چیرته مدعي وي او مدعي معلوم علیه معلوم وي، اقامت دعوا په محکمه او په سراندولۍ کې کوي. ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي معلوم دی.
اچھا، یعنی دا قصاص باید خپل فرد وانخلی، یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی، دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي، نه دا چې خپل.
بله بله، شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حق نشته. شریعت کې په اسلامي نظام کې چې څون پیغمبر سره خپل ځوندای و حیات و خلق براتل دنه به عریضه بیرته کول داد بکاو استغاثه بکاو لته مصر دغه ظلم سوی دی بیا به مدعی موجود سو مدعیه به مشخص و راز غختل دغه مابین کې به یا به حق و حقوق قرضی نخسته یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعف کوم دغه خلفای راشدین دغه موضوع چې کله پیخیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي شاید و مدارک بکې کی چې تا فلانکای فلانکای ملکای فلانکای خو ورسه لري ورسه رو غوړ ورته چې دغه په اساس زمونږ دی کشوی او براتیکوس بهونو په اساس دغه استاد فلور قاتل دی ته وسره کوم کې حاصل وراثت به جوړیږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسیل کین کیږي وسی به بیا کچیر ته فکی په بدل د پیسو کې به کې صغیر دی صغیر وسی او کو ټول به کې کبار وي کبار به په نظر دی برداشت او احوال سره که خپل حق غوښته اقتصاص به مطالبه کوي که عفو غوښته عفو به کوي که دیت غوښته دیت به ورته ورکوي یعنی درې شرطه اسلام حق العبدي ته غسل چرې وکړي.
سیرت صاحب دا چې اوس د سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نشي خوشي کولی په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینې داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي، نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي؟ دغه کیسه به کومې خواته ځي؟
د افغانستان د بشري حقونو پلوا کمیسیون همیشه د خپل غږ جګ کړی دی چې صلح کې باید د قربانیان و حق حقوق ضایع نسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی، قانون مدني نه دی، قانون جهاد جزایی نه دی، مکلف په دې دی چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون خپل رول ادا کړي. د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیان و حق حقوق ضایع نسی. ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي، سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ کتل کېدی نه سي، نه ورته احترام کوي. او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخ ته نیسي. سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پرې تضمینېږي، سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه. ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلې دي، د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته، هیڅوک نشته چې هغه عقلن هغه عضو له لاسه تللې ده چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیت واخلي، نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته.
نو څه کول پکار دي چې حق العبد خوندي شي؟ یعنی حکومت څه باید وکړي، خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نشي؟
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرسې پراستي ورته معلوم دی، دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرری راغوښتل دی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مسه ستا د ورثه دغه قاتل دی، څه شی هغه ته وسیقه پرېستلی وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم، خبره خلاصه وله. اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی، اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسې یو کس نماینده تایید کړي د شهداو په نمایندګۍ باندې، بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري، یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره. او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي، که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند او د سن به همدغه موضوع کې لاس پرسوي، لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي، او که چېرته پښه کټه سي پښه به ورته پرې کوي، او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي مونږ په اسلام کې دیت لرو، او که چېرته دا ټول نه کېږي بیا د په نمایندګي عفو وسي. اوس دغه دوه تش مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلولیت ته کوم نمایندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو. بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی، په تیرو کې هم دا چیره کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک پایل سي چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغه کې.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هوا شه کاغذ ورشه په هوا شه اول تریزار شه بیا پرې وای سلامونه. د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د کاغذ پاکه خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول.
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نور شیانو باندې لیکل.
او د کاغذ په ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چېرو په پایل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او وریښمو پر تختو لیکل کول. وریښم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیږد کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کیدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کیدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیره ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په وار سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله ورکړې وه. پوهاندا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدی پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خدا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1005 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، د سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغسې استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي له مخې د هغوی لیکل، زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلر کیږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په موخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو، نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو، نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي. لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پې لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پې لیکل کیږي او پې ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي، له کاغذونو نه کې استفاده کیږي. چې مثلا کارتن دي کاغذ وي، په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډیرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسي، دا زموږ د پاره نو یار دی. دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چوه هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نور ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نور تر انتقال سره وروسته بیا د زیګدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې د نورو کې همدار رقم زینې هغه خوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلې ده او استعمال سوی او زین پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلې ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هیریدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی، شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل هغه ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړې پیړې رئیس ګټه اخلي. پر مختلف فابریکې راوتلې دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه په آش غوندې جوړې سره کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري عرص ورته وي. دا شای به وټکول دي سره به سره شیاو جاي ک دا به بیا حوار کړل دي ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اواریده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
ریس مریس کل
تاران یون سیتل گور کینا تاران یون سیتل گور کینا سما کرا سما